السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي. وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرام په روانه نیم ساعته پښتو خبری مجله کې هرکلی کوم. د افغانستان ولسمشر وایي له طالبانو سره له قید او شرط پرته د سولې خبرې کوي، خو د سولې موافقه له قید او شرط پرته نه وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځنډ خبرونه رد کړي دي. دا یو شمېر نور مهم کورنیو نړیوال مسایل مو په دې نیم ساعته خبری مجله کې راټول کړي، خو پیل د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه خبرونو کوو چې رضوان مرادی وړاندې کوي.
په کابل او بامیان ولایتونو کې نن یو شمېر کسانو د ملي امنیت لخوا د غیر مسؤولو وسلوالو د یو قومندان د نیول کېدو په اعتراض کې مظاهره وکړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له طالبانو سره سوله د سولې خبرې پرته له قید او شرطه دي، خو سوله کې به شرطونه وي. او د اروپایي ټولنې مشرانو نن په بروکسل کې په خپله غونډه کې له دې اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو معامله تایید کړه. د خبرونو تفصیل. په کابل او بامیان کې نن یو شمېر کسانو د ملي امنیت لخوا د غیر مسؤولو وسلوالو د یو قومندان د نیول کېدو په عکس العمل کې مظاهره وکړې. د کابل د امنیت قومندان سید محمد روشندل بیا ازادي راډیو ته ویل چې په دشتي برچی کې په راوتې مظاهرو کې یو شمېر کسانو بلوا او تاوتریخوالی وکړ.
اې دې کې دا جاده بار آمدن، پوستای پولیس آتش زدن، پولیس به مرمی زدن، بیش از 20 نفر پولیس فعلاً زخمی شده. اینا آشوبگر هستند، اینا دل آشوبگر هستند، فقط برای برهم زدن نظم اجتماع و جامعه و به یک حالت به خشونت کشاندن بر آمدن.
دا مظاهره وروسته له هغې پیل شوې چې د ملي امنیت ځواکونو د غیر مسؤولو وسلوالو قومندان علیپور ونیو. مظاهرچیان د هغه د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویلي یو شمېر نورو کسانو سره چې سوله ییز اعتراض یې کړی دی د وضعیت د کنټرول په اړه خبرې روانې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن دفاع وزارت د سوق ادارې له مرکز څخه د کابل او ولایتونو د امنیتي ادارو له مشرانو او قومندانانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د جمهوری ریاست بیان وایي ولسمشر د افغان هوایي ځواک د لا تجهیز او ځانګړو ځواکونو د شمېر پر زیاتوالي ټینګار وکړ او غوښتنه یې وکړه چې افغان کمانډو ځواک د تاروزی عملیات زیات کړي. افغان ولسمشر د افغانستان د سولې د پروسې په اړه هم څرګندونه وکړې. ویل چې سوله به د اوسني حکومت په چوکاټ کې کیږي او د سولې له طالبانو سره د سولې د خبرو پیل قید او شرط نه لري، خو سوله کې به شرطونه وي. په دې اړه په روانه خبرونه کې نور جزئیات اوریدلی شئ. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د موقت حکومت د جوړولو خبره بې وخته ده او پر وخت د ولسمشرۍ د انتخاباتو ترسره کېدل یوازنۍ لار ده. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن د امنیتي او قضایي چارواکو او بهرنیو سفیرانو د اجرایي کمیټې په غونډه کې وکړې. نوموړي وویل د جنیوا پر روان کانفرنس کې به له نړیوالو سره هغه څه شریک شي چې دا وخت په افغانستان کې روان دي. د دې کمیټې چې لطفا نومول شوې ده مرستیال جسلین وویل د دې ګډې اجرایي کمیټې د کار هدف په افغانستان کې د وضعیت ښه کول او خلکو ته د خدماتو د وړاندې کولو لپاره د ښو زمینو برابرول دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د هند او پاکستان ترمنځ د همکارۍ د پراخولو د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوې ده چې د هند د حکومت دوه وزیران په روانه اونۍ کې د پاکستان او هند په سرحد کې د زیارت کوونکو سکانو لپاره د جوړ شوو تأسیساتو د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې خپل هندۍ سیالې سوشما سوراج ته د کرتارپور د تأسیساتو د پرانستو په مراسمو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. بل لور ته د میرمن سوراج قریشي ته نن په یو لیک کې د وخت د نشوالي له کبله په دې مراسمو کې د ګډون بلنه رد کړې ده، خو ویلي دي چې د غذایی پروسس د صنعت او د کور جوړونې او ښاري پراختیا وزیران به په دې مراسمو کې ګډون وکړي. ټاکل شوې ده چې دا تاسیسات د رواني اونۍ په پای کې پرانستل شي. د پلان له مخې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به د کرتارپور د سرحدي تاسیساتو د بنسټ ډبره د نومبر په 28مه نېټه کېږدي. د دې تاسیساتو د جوړولو هدف دا دی چې سکه زیارت کوونکي له هند څخه په اسانه لار د ګورو بابا نانک زیارت ته ځان ورسوي. د اروپای ټولنې مشرانو نن په بروکسل کې په خپل غونډه کې د اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو معامله تایید کړه. دا خبره د اروپای شورا مشر ډونالد ټوسک د بروکسل له سرمشریزې وروسته وکړه. په همدې وخت کې د لیتوانیا ولسمشر دالیا ګریبایسکاټ ویل اروپای ټولنې څخه د برتانیې د وتلو معامله یا بریکزټ تایید شو، خو له اتحادیې څخه د لندن د وتلو پروسه لا زیات وخت اړتیا لري. د بریکزټ د تایید شوي معاملې له مخې برتانیې به د 2019 کال د مارچ میاشت په 9 ته له اروپای ټولنې وځي. د بریکزټ موافقه اوس باید د برتانیې د پارلمان لخوا چې یو شمېر وکیلانو د مخالفت خبرداری ورکړی تصویب شي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هغه مظاهره چیان وغندل چې په دې وروستیو کې له پولیسو سره شخړې کړي دي. ولسمشر ماکرون نن په خپل ټویټر ولیکل چې شرم دی هغو ته چې پر پولیسو یې برید کړی دی، او شرم دی هغو ته چې د ملکیانو او ژورنالستانو پر وړاندې تاوتریخوالی وکړ. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وایي په پاریس کې د شنبې ورځې په مظاهره کې شاوخوا 8000 کسانو برخه درلوده چې له پولیسو سره په شخړو کې 19 کسان ژوبل شول او لسګونه نیول شوي دي. که څه هم مظاهرې په لومړي سر کې پر ډیزلو د مالیې د لوړوالي له امله پیل شوې، خو وروسته د ولسمشر ایمانویل ماکرون د پالیسیو پر ضد په لاریونونو واوښتې.
خبرونه مولا زادی رادیو نو اوریدل. د خبرونه زموږ پر ویب سټ هم تعقیبول شي، پته مو ده زادی رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغان ولسمشر له طالبانو سره له قید او شرط پرته د سولې د خبرو په اړه خبرې کړې ده. ویلي دي چې له طالبانو سره له قید او شرط پرته د سولې خبرې کوي، خو د سولې موافقه له قید او شرط پرته نه وي.
هدف این نیست که طالبان حکومت را منحل کنند، بلکه هدف این است که طالبان در بین مردم جذب و بعد یک جریان سیاسی مبدل شد.
د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځان خبرونه رد کړې دي.
مشخصا از آدرس مشخص و رسمي کمیسیون تایید نشد.
د انتخاباتو د کمیسیون مرستيال ویاندوه د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون په کابل ښار کې د وروستي او تروریستي حملو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې. ویلي دي حکومت باید کشفي ارګانونه پیاوړي کړي.
دا واقعا د تشویش وړ دي، خلک تشویش کا چې ونی دي او دا عملي چې تر هغه خلک تر سره کیږي. زما په نظر دلته ډیر نور ګروپونه دي، تورستي ګروپونه دي چې هغه د طالب په نامه فعالیت کوي، خو د طالب مربوط نه دي.
په کابل کې د نن ورځې په یو شمېر سیمو کې د مظاهرو له وروستي حاله مو خبرو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د سوری دولتي رسنۍ او د بشري حقوقو څارونکو ټولونو راپور ورکړی چې د حلب شاوخوا سل اوسیدونکي د تنفسي ناروغیو له کبله روغتونونو ته لیږدول شوي دي. یو شمېر نور مسایل هم لرو. دا مجله مو تر شپږنیمو بجو در سره پات شو. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان ولسمشر وایي له طالبانو سره له قید او شرط پرته د سولې خبرې کوي، خو د سولې موافقه له قید او شرط پرته نه وي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن د افغانستان د مرکز او ولایتونو امنیتي او دفاعي مشرانو ته په داسې حال کې وکړي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره هڅې تیزې شوې دي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي. هم دا اوس سره د پراګ له سټډیو ملګری دی نوري صاحب. ښه راغلاست، مهرباني وکړئ.
بله اکرام صاحب، مننه. د افغانستان ولسمشر وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو هدف دا نه دی چې اوسنی حکومت بړنګیږي، بلکې هدف دا دی چې د جګړې دغه مهم لوری په یوه سیاسي جریان بدل شي. اشرف غني په دفاع وزارت کې د سوق او ادارې په مرکز کې د مرکز او ولایتونو د پوځي او امنیتي ادارو له مشرانو او قمندانانو سره د یو ویډیوي کانفرنس له لارې په افغانستان کې د روانې جګړې او سولې په اړه د حکومت د لیدلوري او تګلارې په اړه رڼا واچوله. ولسمشر غني له طالبانو سره د سولې د احتمالي خبرو د پیلېدو په اړه وویل:
هدف این نیست که طالبان حکومت را منحل کنند، بلکه هدف این است که طالبان در بین مردم جذب و بعد یک جریان سیاسی مبدل شد. دوام و پایداری نظام مهم است. نظام دوام خواهد کرد اگر در آینده حرف سر تعدیل بعضی از ماده های قانون اساسی با وجود بیاید، آن هم در همین نظام و در قانون صورت خواهد گرفت.
له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د وروستیو څو پړاوونو د خبرو له ترسره کیدو وروسته په ځینو راپورونو کې د افغانستان په اساسي قانون کې د تعدیل او طالبانو ته د یو شمېر سیمو د سپارلو په ګډون د طالبانو د ځینو شرطونو یادونه شوې. خو ولسمشر اشرف غنی په نننیو خبرو کې دا بیخي واضح کړه چې له طالبانو سره خبرې له قید او شرط پرته کوي، خو سوله شرطونه لري.
و باید بگویم که ما مذاکرات بدون قید و شرط میخواییم، نه صلح بدون قید و شرط. یک وضاحتی کامل باید موجود باشه، صلح قید و شرط داره، مذاکرات بدون قید و شرط. هر نوع صلح موجب پذیرش حکومت وحدت ملی با مردم افغانستان است.
افغان ولسمشر دغه راز د سولې د هڅو په برخه کې د نړیوالو فشارونو ته په اشاره وویل چې اوسنی نظام هغه د نجیب د وخت نظام نه دی چې د یوې امپراتورۍ لخوا رامنځته شوی و، بلکې دغه نظام له نړیوالې ټولنې سره د ګډو ګټو پر اساس همکاري کوي او د نظام د پاشل کېدو ویره نشته. ښاغلی غنی دغه راز د امنیتي او دفاعي چارو مشرانو ته په خبرو کې وویل چې دی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د همدې لپاره دلته راغلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د حکومت لیدلوري او تګلارې شریک کړي او سبا سویس ته ځي چې د جنیوا په کنفرانس کې هم په دې برخه کې په همدې ګډ دریځ او ملي لیدلوري تاکید وکړي. ټاکل شوی د جنیوا کنفرانس د راتلونکي سه شنبې او چهارشنبې په ورځو په جنیوا کې جوړ شي. په دغه کنفرانس کې به چې د نړۍ د څه باندې شلو هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. په افغانستان کې د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په اړه د افغانستان د حکومت لاسته راوړنې څېړل کېږي او نړیواله ټولنه به هم په راتلونکي کې له دې هیواد سره نوې ژمنې کوي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
له ازادي راډیو نه پښتو ماخمنۍ خبری مجله اوري. د کابل امنیتي چارواکي وای په دغه ولایت کې د سیمه ییز قومندان د نیول کېدو په غبرګون اعتراضیه لاریونونو ویراچون کی بللی وای د لاریون کوونکو په ډزو شل پولیس ټپیان شوی دي. سید محمد روشندل د کابل امنیه قومندان ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اعتراض کوونکي د قانون خلاف واټونو تراوتلی چې د خار نظم یې ګډوډ کړی. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ځینو اوسیدونکو د علیپور قومندان له نیول کېدو وروسته واټونو تراوتلی چې اعتراضونو پر مهال لمنځه ډزې هم اوریدل شوې دي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د کابل یو شمېر اوسیدونکي نن له غرمې وروسته د یو سیمه ییز قومندان د نیول کېدو په غبرګون لاریونونو ته راووتل، خو د کابل امنیه قومندان د اعتراضیه لاریونونه د قانون خلاف بولي. سید محمد روشندل شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل لاریون کوونکي پولیسو ته له خبر ورکولو پرته واټونو ته راووتل او د ښار نظم یې ګډوډ کړ.
از خود قانون داره، بجز یک تعداد محدودی که اونا در مسئله شهید مزاری تجمع کردن، اونو درست موضوع تظاهرات است. ایده که در جاده ها بر آمدن، پوست های پولیس آتش زدن، پولیس ها به مرمی زدن و بیش از 20 نفر پولیس فعلا زخمی شده، اینا آشوبگر هستن. اینا دل آشوبگر هستن فقط بر هم زدن نظم اجتماع و جامعه و به اقالت و به خشونت کشاندن بر آمدن.
ښاغلی روشندل ټینګار کوي چې علیپور له دې عمله نیول شوی چې هغه د یو غیر مسوله وسلوال ګروپ مشري کوله. لاریون کوونکي چې شمېر زرګونو تنه ښودل شوي د کابل په دشتي برچي او د مزنګ سیمو کې لاریونونو ته راووتل. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې د کابل پولیسو د مزنګ په سیمه کې ښار ته د لاریون کوونکو د ننوتلو مخنیوی کاوه چې په دې حال کې ډزې وشوې. لاریون کوونکي وایي چې علیپور نومي سیمه ییز قومندان نن سهار د کابل په لویدیځ کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. دوی د علیپور خوشي کې دل غواړي وای چې دغه تر خلاصېدو پورې به اعتراضونو ته دوام ورکړي. د دوی په وینا د اعتراضیه راوتنه د کوم کس یا ډل لخوا نه رهبري کېده، بلکې خلک په خپله راووتل. لاریون کوونکي وایي علیپور د خلکو د دفاع په خاطر د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې ودرېدلی او په غیر قانوني کړنو کې لاس نه لري. یوه لاریون کوونکي د شعار د ورکولو په وخت کې وویل له دې سره د سولې عالي شورا رئیس او د وحدت اسلامي ګوند مشر کریم خلیلی د علیپور نیول یو غیر سنجیده او ناسم عمل بللی دی.
زمون غغله ازادي راديو ناوريد ولسي جرګي د کورني امنيت کميسون په کابل ښار کې د ورستي او تروريستي حمله په زیاتوالي اندېخنه خودلي ویلي دي. حکومت باید کشفي اورګانونه پیاوړي کړي. د دغه کميسون مرستيال عبدالحي خونزاده نن ازادي راديو ته ویل د ملکی کسانو د ترور تر شا د زینو نامعلومو کړي ولاسته چې باید و پیژندل شي. خو د کابل امنيت قومنداني وای د تروريستي حمله او جنايي جرمونو د مخنیوي لپاره پراخ پلانونه چمتو کړي دي. تفصيل د خان محمد سین پر راپور کې.
د کابل د عالمانو د شورا د رئیس لترور کېدو سره سم د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي چې په افغانستان کې بیلابیلې تروریستي ډلې فعالیت کوي چې حکومت یې باید په پیژندنه کې هڅې جدي کړي. د دغه کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکی کسانو په ترور اندېښنه وښوده. ویل چې اړتیا ده د هیواد کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي شي چې مجرمین له جرم کولو د مخه ونیسي.
دا واقعا د تشویش وړ دي. خلک یې په تشویش کې اچولي دي او دا هغه عملیات چې تر عامه خلکو ترسره کېږي. زما په نظر دلته ډېر نور ګروپونه دي، تورستي ګروپونه دي چې هغه د طالب په نامه فعالیت کوي خو د طالب مربوط نه دي. حکومت زموږ استخبارات باید په دې کې ځان لږ قوي کړي ترڅو چې تشخیص نه شي ګروپونه، تورستي ګروپونه او د هغو اهداف معلوم نه شي. زه فکر کوم د دغسې پیښو مخه نیول به د حکومت لپاره ګران کوي.
دا اندېښنې په داسې حال کې ښودل کېږي چې تېره ورځ د کابل د عالمانو د شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی د کابل ښار په اومه ناحیه کې د ناپېژاندو کسانو لخوا ووژل شو. پخوا تر دې هم په کابل ښار کې د سیاسي چارو پوه زلمی وردک او د مدني ټولنې ځینې کسان ترور شوي دي. په ورته وخت کې د کابل د امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي په کابل ښار کې د جنایي جرمونو او ملکی کسانو د ترور د مخنیوي لپاره پراخ تدابیر نیولې دي. د دغه قومندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل په کابل ښار کې د پخوا په پرتله د جرمونو کچه ټیټه شوې او امنیتي ارګانونه هڅې کوي چې د تروریستي او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره ډېرش امنیتي پوستې جوړې کړي.
تر کل پلان برنامې کې پیشرو است په خاطر
دوبل په مجموع کې د لوی تروریستي او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره چې کوم پلانونه جوړ شوي یو د ګډ کمیسیون جوړول دي چې د کابل وضعیت وارزوي. په نتیجه کې ډېرش نورې پوستې جوړیږي چې کابل ته د داخلېدو لارې وساتي. په دې نو پوستو کې لس ملي اردو او شل پولیسو پورې اړه لري. دا وایي په تیرو شلو ورځو کې د کابل پولیسو 132 کسان چې په بیلابیلو غیر قانوني پیښو کې ښکېل ګڼل کېده نیولې دي. مدني فعالان وایي که حکومت د ملکی کسانو خوندیتوب ته تدابیر جدي نه کړي د هیواد پیژندل شوي سیاسي څیرې مدني فعالان او خبریالان به خوندي نه وي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په دغه هیواد کې یو شمیر سیاسيون، حکومتي چارواکي او د پارلمان وکیلان د قانونو په پروژو کې دخیل دي. دغه وزارت سرپرستی وزیر نرګس نهان نن په یوې خبری غونډه کې ویل چې په افغانستان کې حکومتي چارواکي او د پارلمان وکیلان هم سیاست کوي او هم تجارت. خو د افغانستان د ولسي جرګې منشي مرداد نجرابي د خبر ردوي وایي اغلی نهان ځکه دا تور لګوي چې له ولسي جرګې د باور رایه نه ده ترلاسه کړې. نور حال د فیروزي عزیزي پر راپور کې.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر نرګس نهان وایي یو شمیر لوړپوړي حکومتي چارواکي د ملي شورا غړي او سیاسون د قانونو په ګډون په ځینو لویو ملي پروژو کې دخیل دي چې دا د شته پالیسیو خلاف عمل دی. اغلی نهان دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ په کابل کې پیو خبري غونډه کې وکړي.
له بده مرغه په افغانستان کې یو بل تریخ حقیقت دا دی چې یو شمیر د پارلمان غړي، لوړپوړي حکومتي چارواکي، د کابینې غړي او هغه کسان چې په لوړو دولتي ادارو کې په کار بوخت دي نه یوازې د قانونو بلکې په نورو سکتورونو او سترو ملي پروژو کې کار کوي، یعنی هم سیاست کوي او هم تجارت. په دې برخه کې واضح پالیسي شته چې یا د سیاست وکړي او یا هم سوداګري.
اغلی نهان دغه خبرې داسې مهال کوي چې مخکې تر دې په غیر قانوني توګه د قانونو په کیندلو کې هم د ملي شورا د یو شمیر غړو، زورواکو او چارواکو په اړه ویل شوی دی. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت دغه شان د یو کمپیوټري سیستم د جوړیدو خبره هم وکړه چې د دې لارې به له خلکو او حکومت سره د قانونو په برخه کې معلومات شریکوي او د لاس کلونو شویو تړونونو د عوایدو په تړاو به هم معلومات په دغه سیستم کې ځای پر ځای کړي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې یاد بنسټ به له دوی سره د پروژو د پلي کېدا او روڼتیا په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې په لسو وروستیو کلونو کې 912 تړونونه شوي چې ډیری کوچنۍ پروژې وي او په 2014 کال کې د کیندل شویو قانونو له درکه ترلاسه شوی عواید 900 میلیون افغانۍ وو چې اوس د شمیر 2.2 میلیارد افغانیو ته رسیدلی دی. خو د افغانستان د ولسي جرګې منشي میرداد نجابي ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملي شورا په ځانګړي ډول د وکیلانو په اړه د افغانستان د قانون وزارت څرګندونې بې بنسټه وګڼلې. دای وای د قانون او پټرولیم سرپرست وزیره نرګس نهان ځکه دا څرګندونه کوي چې له ولسی جرګې نه د باور رائے وانه خسته.
هغه خبره چې زه کوم دا چې د قانون او پټرولیم سرپرست وزیره د ملي شورا د غړیو له لوري د باور رائے وانه خسته، نو ممکن یو ارخص قضاوت یې کړی وي.
که څه هم د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د قانون په برخه کې د سلګونه قانوني تړونونو خبره کوي، خو مخکې تر دې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ، یو شمېر مدني ټولنو او عام د افغانستان د مشرانو جرګې غړو په دغه هیواد کې په پراخ ډول د قانونو د غیر قانوني کیندو په اړه اندېښنې ښودلې دي. دغه وزارت اوس د ملي امنیت، کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت له شورا غوښتي چې د قانونو د غیر قانوني کیندنې په مخنیوي کې له دوی سره همکاري وکړي.
د ازادي راډیو نه پښتو مخمنې خبري مجلې ته غوږیاسي. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځنډ خبرونه رد کړي دي. د یاد کمیسون د ویان مرستیال شیما علم سروش ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د انتخاباتو د ځنډ په اړه څه پریکړه نه ده شوې، خو په دې اړه فکر کیږي چې آیا کمیسون په ټاکلي وخت انتخابات ترسره کولی شي کنه. جمهور ریاست بیا په خپل وخت انتخاباتو د ترسره کېدو ته د چمتووالي خبره کړې، خو د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي کله ځینو شرایطو سره انتخابات ځنډ دیګي دوی انتقاد نه لري. یوسف زدران راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون هغه وازی له وخت مخکې بولی چې وای د ولسمشر انتخابات له ټاکل شوی مودې درې میاشتې ځنډیږي. د یاد کمیسون د ویان مرستیال شیما عالم سروش ازادي راډیو ته وویل تر اوسه هیڅ داسې رسمي پریکړه نه ده شوې، خو په وینا یې د کمیسون رهبری دا وخت په دې کار کوي چې آیا کولی شي د عمل په یو درشمه څلور انتخابات ترسره کړي کنه. نوموړي وایي د ولسمشر د انتخاباتو دقیقه نیټه به راتلونکې اونۍ اعلان شي.
مشخصا از آدرس مشخص
و رسمی کمیسیون تایید نشده هنوز. دوی د کمیسیون رسمی آدرس انتخابات زنده نشده شو تاییدولی، خو در رهبری په کچه داسې خبرې روانې دي تر څو ارزیابي کړي چې آیا په یو وخت کې موږ څلور انتخابات ترسره کولی شو کنه. د کمیسیون او د کارکونکو ظرفیت څومره دی دا ټول څېړل کیږي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې ځینو رسنیو د دوی د سرچینو په حواله لیکلي چې د ولسمشر انتخابات له ټاکلې مودې درې میاشتې وروسته د ولسوالۍ او ولایتي شوراګانو او د غزنی له انتخاباتو سره یو ځای د راتلونکي کال د سرطان د میاشتې په 22 نیټه ترسره کیږي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې بیا ټاکل شوی چې د ولسمشر انتخابات د 1398 هجري شمسي کال د حمل د میاشتې په 1 نیټه ترسره شي. کمیسون هم لري وړاندې پام دی نیټه د انتخاباتو د ترسره کیدو ټینګار کړی، خو سوای راتلونکي اونۍ د ولسمشر د انتخاباتو وروستۍ نیټه کره کوي. له دې سره د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي چې انتخابات د اصلاحاتو او اعتبار په خاطر ځنډیږي، دوی پرې انتقاد نه لري. د یاد ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا د ولسمشر انتخاباتو د ممکنه ځنډ غبرګون په اړه ازادي راډیو ته وویل
فوقو تلایلو سره وی دي تایید والد چې کمیسون کې اصلاحات راسي، کمشنران تبدیل شي، د کمیسون ظرفیت لوان لارسی، کمیسیون د اعتماد وړ وګرځي او همدارنګ نظام د انتخاباتي کې تغییرات راسي، د رای ورکونکو لیست بایومیټریک سیستم باندې جوړ شي. کدی دې په مخه وي موږ سره موافق یو، کدی دې په مخه نه وي دا بیا هم د خلکو په سرنوشت او د دیموکراسي په سرنوشت باندې لوبې کول دي.
د افغان ولسمشر ویان هارون چې خانسوري بیا رسنیو ته په یو لیږلي ویډیو کلیپ کې ویلي حکومت د انتخاباتو کمیسون خپلواکۍ ته درناوی لري او غواړي د دغه کمیسون لخوا په اعلان شوې نیټه چې د حمل 1 نیټه ده انتخابات ترسره شي. د ټینګار کړی چې حکومت په دغه نیټې د انتخاباتو ترسره کېدو ته چمتووالی نیسي.
د مغاګله ازادي راډیو نه اوري. اوس هم یو ولایتي مسله پر غزنی ولایت لتیرو لس ورځو څخه د میدان وردګو ولسی خلکو په داسې حال کې وارداتي برېښنا بند کړی د چې پر ځمکه د لګیدلو ستنو د مزکی پیسې غواړي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه نور معلومات راکوي.
لا تیر لس ورځو څخه په میدان وردګو ولایت کې د ولسی خلکو لور غزنی ته راغلي وارداتي برېښنا بند سوي، خو د غزنی ولسی خلک بیا وایي له دې عمله له سختو مشکلاتو سره مخ دي. ازادي راډیو ته وویل د برېښنا نشتون یو ورځنی کارونه په بشپړه توګه په ټپه دره ولیدي. ناروغان په ستونزو کې راګیر دي دا چې د شپې مخې پولیس په گروپونو نه بلولو هم ځوروي.
نوم یې مجیب رحمان ده، د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته د غاښو معاینه خانه کې ډاکټر سره شاګرد په صفت باندې کار کوم. رښتیا هم چې برق نه وي ستونزې زیاتې دي. مریضان سم نوسو تداوی کولای
محمد حنیف صدیقی جوان لابراتوار تقریبا موج ده دورز لس مریضان دولس مریضان ګورو زموج ماشینان وسایل ټول برق وړي سی برق نه تابن موج کار نس کوي
منو بسم الله د غزنی ولایت نه دی الله سب کی کور مده دلته مسری خانه لرم او دغه برق
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی برېښنا شرکت په وینا د کابل څخه غزنی ته د وارداتي برېښنا غځېدلې مزي لس ورځې وړاندې د میدان وردګو په ششګاو او شیرازي بابا سیمه کې د جګړې له امله قطع سوې وه چې اوس جوړ سوې دي. د یاد شرکت رئیس انجینر جان محمد ازادي راډیو ته وویل خو اوس د سیمې خلک پیسې غواړي او دوی ته اجازه نه ورکوي چې برېښنا را پرېږدي.
ولې د میدان وردګ خو نن فکر کوم چې اوس د سي چې موږ او تاسو سره خبرې کوو د خلک سره بناسي او د هغوی سره خبرې کوو چې د دوی تفاهم به وسي او موږ ته اجازه درکړي چې موږ د خپل کار شروع کړو. تر سید آباد پورې فکر کوم چې پیسې اخیستل سوی دي. د سید آباد تر غزنی پورې لږ کمی پاتې دي چې استملاک پکې روان دي. که د استملاک پروسه تمام شي دوی به پیسې اخلي او دوباره پیسې نشته چې څوک غواړي. یو وار پیسې شته هغه هم د ځمکې پیسې چې سند
یاد دی وی چې شاوخوا یو کال وړاندې له تاجکستان هیواد څخه غزنی ته وارداتي برېښنا راغله چې وروسته به کندهار او بیا له هغه ځایه پاکستان ته تیریږي. خو دا یو کال په اوږدو کې د غزنی او میدان وردګو ولایتونو په منځ کې د سختو جګړو له امله لسګونه ځله د دغه برېښنا موزې پرې سوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان می او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او د هم یو نړیواله مسله د سوری دولتي رسنیو د بشري حقوقو څارون کوټلونو راپور ورکړی چې د حلب خار لپاره لزګونه اوسیدونکو د تنفسي ناروغیو لکبل روغتونونو ته لیکدول شوې دي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل پر راپور کې.
د سوری د دولتي خبری آژانس سنا د راپور لمخه یو سلو او کسان د تنفسي ناروغیو لکبل د حلب خار روغتونونو ته لیږدول شوی او د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنې دا شمیره څلور نوي خودلې ده. د شنبه ورځې په مخام د سوریه دولتي خبري رسنیو تور لګاو چې یاغیانو د حلب خار په لمنو کې د کیمیاوي ګاز په وسیله حمله کړې ده او د روغتیايي چارو یو سیمه ایز مسؤل وویل دا حمله احتمالا د کلورین ګاز په وسیله شوی. په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې روغتونونو ډیرای زیانمن کسان سمدستي رخصت کړي او یوازې یو دیرش کسان اوس هم تر علاج لاندې دي، خو حالت یې د اندېښنې وړ نه دی. د حلب پر مرکز د سوریې رژیم واکمن دی، خو یاغیان او جهادي ډلې د ښار پر لویدیځو لمنو ولکه لري. په ادلب ولایت کې د وسلوالو یاغیانو ائتلاف په دې حمله کې لاس لرل رد کړي دي. د ازادۍ ملي جبهې په یو بیان کې ویلي دوی د رژیم هغه دروغجنې ادعاوې ردوي چې ګنې انقلابي ځواکونو د کلورین ګاز لرونکو توغندیو په وسیله د حمله کړې ده. په سیمه کې فعالو جهادیانو لکه د حیات تحریر شام ائتلاف او له القاعده شبکې سره تړلې ډلې حراس الدین په دې اړه هیڅ تبصره نه ده کړې. د شنبه په ورځ د فرانس پرس خبری آژانس یو کس وویل د حلب په روغتون کې داسې ښځې، ماشومان او نارینه لیدلې دي چې تنفسي ناروغۍ درلودې او ډاکټرانو یې علاج کاوه.
تر اوږدو خبرو اترو مخالفتونو وروسته د اروپایي اتحادیې مشرانو له دې اتحادیې د برتانیا د وتلو دوه مهم سندونه نن تصویب کړي دي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د اروپایي اتحادیې مشرانو هغه دوه مهم سندونه تصویب کړل چې له مخې راتلونکي کال برېټانیا له دې اتحادیې ووزي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک نن په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د وشتو غړو د مشرانو تر غونډې وروسته چې څه کم یو ساعت دوام وکړ دغه اعلان وکړ. تر غونډې وروسته د لیتوانیا ولسمشرې دالیا ګریباوسکیات وویل د بریکزیت موافقه تایید شوه، خو د بریکزیت د وتلو پروسه به ډېر وخت ونیسي. د اروپایي اتحادیې مشرانو نن په بروکسل کې په سرمشریزه کې یو 1515 مخي سند چې له دې اتحادیې د برېټانیا د وتلو د شرایطو جزئیات پکې شامل دي او هم یو سیاسي اعلامیه تصویب کړل. د تصویب شوي سند له مخې برېټانیا د راتلونکي 2019 کال د مارچ په 9 له اروپایي اتحادیې ووزي، او په تصویب شوي سیاسي اعلامیه کې هم د لندن او بروکسل ترمنځ د راتلونکو اړیکو او ګډو اهدافو په اړه موارد روښانه شوي دي.
خو له دې سره سره دغه سندونه د برېټانیا د پارلمان لخوا منظوري ته هم اړتیا لري. په پارلمان کې د می د محافظه کاره ګوند په شمول یو شمېر غړو بیا ویلي چې دوی باید دغه سند پر ضد رایه ورکړي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می په یو لیک له ولس څخه په مستقیم ډول وغوښتل چې د هغې موافقې ملاتړ وکړي چې حکومت د اروپایي اتحادیې له چارواکو سره پرې خبرې کړي دي. می وویل دغه موافقه د برېټانیا لپاره یوه روښانه راتلونکی خوندي کوي او له اروپایي اتحادې وتل به د ټول هیواد د روغې جوړې او نوي کولو لپاره یوه نوې مرحله وي. د بروکسل اثر مشریزه وروسته له هغې ډاډمنه شو چې په وروستیو شیبو کې د مادرید د غوښتنو په اړه چې د جبل الطارق د راتلونکي په اړه د خبرې وشي یوه موافقه ترلاسه شوه. تر دغې موافقې وروسته د هسپانیا صدر اعظم له خپلې هغې خبرې په شا شو چې ګواښې کړی و چې که د جبل الطارق د راتلونکي په اړه خبرې ونه شي دی به د برگزیت موافقه ویتو کړي.
درنو دوستانو زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وخت شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. زمونږ دا نیم ساعته پښتو